kada ne peša. Sad dio beđe sve da azadi radio od rano do sano, a salam alaikum. Da azadi radio da dje sad hparavona za frišta djela lzi urandi kaoma, pa hparavona ki bara sara nur čul hamkaran. Hata kao uči, taj sta la Afganistan, au da nari la hari barhi, da nan radi urusti malumat urandi kulu. Da azadi radio da dje sad hparavona tur dro bađo da, tur droju bađo pa hparavona ki bila bil reportu na laru. Pa dje hparavona ki pa fail ki khabarunu dr talaru da nari walu khabarunu pa muhimu sarkhatunu ki ba wawri či haga drush kalan جلی چې په نوې ډلی کې د جنایتکارانو د یوې ډلې لخوا جنسي تیری ورباندې سوی و د رسېدلو زخمونو له امله مړه شوه. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ډیموکرات او جمهوري غوښتونکو ګوندونو له جوکپوړو مشرانو سره د مالي تړون په اړه یوه غونډه وکړه. خو اول به د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه ناجیه ساپۍ وړاندې کړي. فکر کوم چې زموږ په پروګرام کې یو څه تخنیکي مسایل شته. په هر حال اول به د افغانستان د نړۍ د اول به د افغانستان د دې ساعت مهم خبرونه ناجیه ساپۍ وړاندې کړي. بیا به جان قال کوزی د نړۍ مهم خبرونه درته وایي.
لومړی هم د مهمو خبرونو سرټی کې د انتخاباتو د قانون طرحه نن د عدلي وزیر لخوا ولسی جرګې ته وسپارل شوه. د لغمان ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز اړوند سیمو کې پیل شوي اته ورځني عملیات پای ته ورسېدل او د سالنګ لویه لاره نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شوه. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د انتخاباتو د قانون طرحه نن په رسمي ډول د عدلي وزیر لخوا ولسی جرګې ته وسپارل شوه. د عدلي وزیر حبیب الله غالب نن د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې وویل د انتخاباتو د قانون په طرحه کې لا زیات دقت څخه کار اخیستل شوی.
حکومت چې دنده یې د لا زیات دقت څخه باید کار واخلي تر څو د انتخاباتو یو درست قانون رامنځته کړي. هغه اندېښنې او فکرونه چې له خلکو سره دي، وړاندې له دې چې دا قانون د ولسي جرګې لخوا تصویب شي، قانون نشي بلل کېدای.
ښاغلی غالب وویل چې دغه قانون دیالس فصله او اویا مادې لري. هغه هیله وښودله چې ډېر ژر به د ولسي جرګې لخوا تصویب شي. د نورستان په کمدیش ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ په نښته کې د وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته رامنځته شوې ده. د نورستان د امنیت قمندان د امنیت امیر محمد فاروق ازادي راډیو ته وویل چې نښته تیر مازدیګر وروسته له هغې پیل شوه چې وسلوالو طالبانو د امنیتي ځواکونو پر یوې پوستې حمله وکړه چې په دې پیښه کې 15 تنه وسلوال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د لغمن ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت مرکز اړوند سیمه کې پیل شوي اته ورځني عملیات بشپړ شول. د والي ویان سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات د ملي اردو، ملي پولیس او ملي امنیت په ګډي همغږۍ سره د تېرې پنجشنبې له ورځې د لغمن مرکز اړوند سیمه کې پیل شوي او پرون د جمعې په ورځ پای ته ورسېدل.
ګډو ځواکونو د روانو عملیاتو په ترڅ کې چې د تېرې پنجشنبې ورځې راهیسې پیل شوي دي، تر دې مهاله 16 تنو وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله وخت چې له هغې جملې څخه یې 15 تنه وژل شوي دي او 11 نور یې ټپیان شوي دي.
د ځواک په خبره د عملیاتو په جریان کې په زیات اندازه وسلې، مهمات او نشه توکي هم نیول شوي دي. او د سالنګ لوی لارې نن د ترافیکو پر مخ بیرته پرانیستل شوه. خو د سالنګونو د لوی لارې د ساتنې او څارنې د ادارې رئیس جنرال رجب ازادي راډیو ته وویل چې اوس یوازې مسافر وړونکي موټر له دې لارې څخه د تېرېدو اجازه لري. یا د لوی لارې په تېرو دوه ورځو کې د ډېرو واورو د ورېدو له امله تړل شوې وه. دا د افغانستان اړوند مهم خبرونه. بهرني خبرونه د لږې شېبې وروسته.
هغه درویش کلانه جنۍ چې په نوې ډلې کې د جنایتکارو د یوې ډلې لخوا ورباندې په یو بس کې د ډله ییز جنسي تیری حمله شوې وه، د وررسېدلو ټپونو له امله مړه شوه. دغه ځوانه جنۍ د ډسمبر په 26 د درملنې په مقصد سنګاپور ته انتقال شوې وه او ډاکټرانو یې د جمعې په ورځ روغتیایي حالت نازک بللی و. په سنګاپور کې د ماونټ الیزابت روغتون رئیس کلوین لو وایي دغې هندي جنۍ نن سهار وختي په آرام ډول له فاني دنیا سترګې پټې کړې. د هند لوی کمشنر ټي ایس ای راجا هوان په سنګاپور کې و او د دغې جنۍ د ژوند د ژغورنې لپاره یې د روغتون د کارکوونکو هلې ځلې وستایلې. لکه څنګه چې خبر یاست په هند او سنگاپور دواړو کې د دغه جنۍ په درملنه کې زیاتې هلې ځلې وشوې چې ژوندی پاتې شي، خو دا چې ټپونه یې شدید ول بلاخره مړه شوه. طبیع خبره ده چې کورنۍ د دې خبر په اورېدو سره سخته دردېدلې ده. راجا هوان د جنۍ کورنۍ ته خپله خواخوږي وړاندې کړه او په دغې غمیزې کې د هغوی د صبر او زغم ستاینه وکړه. د دغې ځوانې جنۍ مړی به د نن ورځې په وروستیو کې هند ته انتقال شي او طبیعي ده چې په ټول هند کې به زیاتې شخړې رامنځته کړي. چارواکو د نوي ډیلي مرکز ته د ټرافیکو تګ راتګ بند کړی او خلکو ته یې خبرداری ورکړی چې د ښار مرکز ته دې نه داخلیږي. د پاکستانی طالبانو مشر حکمت الله مسعود وایي ډلې له اسلام آباد سره خبرو ته ممکن چمتو شي، خو دوی باید چې بې وسلې نه شي. مسعود دا خبره په یوې ویډیو کې چې د جمعې پر ورځ خپره شوه کړې ده.
هر هغه سنجیده مذاکرات نه موږ یقین لري چې آپ په سنجیدګۍ سره وي او سنجیده مذاکرات وي او سنجیده مذاکرات موږ کولای شي. خو داسې مذاکرات چې غیر سنجیده مذاکرات وي دغه خبره وي چې تاسو اصلاح کښېږدستی ټپک کښېږدستی موږ مذاکرات درسره کوي، دا خو ډېر غیر سنجیده خبره کول دي.
د پاکستانی طالبانو مشر دغه راز د پاکستان په حکومت شرطونه هم ایښي او وایي دوی یوازې په هغو صورت کې خبرو ته حاضریږي چې اسلام آباد له واشنګټن سره اړیکې وشلوي. د امریکا حکومت حکمت الله مسعود د نړیوالو ترورستانو په لیست کې شامل کړی او د هغه د نیولو لپاره یې د 5 میلیونو ډالرو انعام هم ایښی دی. د پاکستانی طالبانو د فعالیت اصلي مرکز شمالي وزیرستان دی او په دې قبایلي سیمه باندې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په سلونو حملې شوي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو له جګپړو مشرانو سره د مالی تړون په اړه غونډه وکړه او وروسته یې لنډه تلویزیونی وینا وکړه. جمهور رئیس اوباما وویل د سمدستی او چټک عمل ساعت را رسېدلی. موږ دا مهال داسې نقطې ته رسېدلي یو چې د 4 ورځو په موده کې به د قانون پر اساس د هر امریکایي مالیه پورته شي. جمهور رئیس اوباما د جمعې په ورځ د امریکا په سنا او د استازو مجلس کې د ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکي ګوند له مشرانو سره په سپینې ماڼۍ کې وکتل او هیله من شو چې په دې اړه ممکن یو توافق حاصل شي. ما دلته په سپینې ماڼۍ کې د سنا او استازو د مجلس له مشرانو سره ډېرې ښې او رغونکې خبرې درلودې چې څنګه د متوسطې طبقې د مالیو د لوړېدو مخه ونیسو. زه خوښ یم چې موږ لا هم داسې یو تړون رامنځته کولی شو چې د کانګرس په دواړو مجلسونو کې تصویب شي. جمهور رئیس اوباما زیاته کړه د هیلمن او خوښ ده چې د شاوخوا 600 میلیارد ډالرو په ارزښت د مالیو د جګېدو او د لګښتونو د کمولو د مخنیوي لپاره به توافق رامنځته شي. که دا ډول توافق رامنځته نه شي د 2013 کال د جنوري له لومړۍ نیټې څخه به په اتومات ډول د فیسکل کلیف یا مالی سقوط قانون جاري شي. د جاپان نوی منتخب صدر اعظم شینزو آبی د فوکوشیما اټومي تاسیساتو ته لاړ او هلته یې د دې هېواد د اټومي تاسیساتو د سترې خرابۍ وروسته د پاکونې چارې وکتلې. آبی چې له اټومي شواو څخه د ژغورنې جامې اغوستې وې نن د فوکوشیما په اټومي تاسیساتو کې وګرځېده او ویې ویل د دې ځایونو پاکول د جاپان لپاره یو بې مثاله ازمیښت یا چیلنج دی. ستاسو جرأت د جاپان هیله او راتلونکې ده، خو ازمیښت او چیلنج دوام لري. دا په تاریخ کې لومړی ځل ده چې بشر د پاکونې له دومره سترو عملیاتو سره مخامخ ده. د 2010 کال مارچ میاشت کې د سمندري طوفان یا سونامي له امله په فوکوشیما تاسیساتو کې د اوبو سیلاونه وبهېدل او په نتیجه کې سترې چاودنې وشوې چې زیات اندازه موزر غازونه فضا ته خپاره شول. چارواکي مجبور شول چې د شاوخوا سیمو خلک نورو ځایونو ته ولېږدوي. او د روسي امنیتي ځواکونو د داغستان جمهوریت په مرکز مهاج خلا کې په یوې ودانۍ حمله وکړه او د یوې غیر قانوني وسله والې ډلې وطنې ووژل. د عملیات د جمعې پر ورځ هغه مهال پیل شول چې امنیتي ځواکونه د یوې وسله والې ډلې له یو غړي سره په ډزو کې ښکېل شول او وسله وال پکې ووژل شو. د ډلې 6 غړي په یوې ودانۍ کې پټ شول. امنیتي ځواکونو ودانۍ محاصره کړه تر نن یعنې د شنبې تر سهاره پورې انتظار وکړه او وروسته یرغل وکړه او 6 غړي وسله والې ووژل. د داغستان تحقیقاتي کمیټه وایي په صحنې کې وسلې هم مندل شوی دی. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
دوی به چاونه د کیدی دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان حکومت د تورخم لار بند کړې او رستي رپورټونه وایي چې د عمله یو شمېر هغه افغانان چې د تورخم په لار باندې سفر کاوه او په لار کې شپه پاتې سوي دي ډیر په تکلیف کې ورځي تیروي او یو شمېر ماشومان د سړې هوا له امله مړه شوي دي. په دې خبرونه کې به د افغانستان له بیلابیل ولایتونو د خلکو نور شکایتونه واوري. په پکتیا کې خلک وایي چې دوی برق نه لري او په ډیره ګرانه بیه دوی مجبور دي چې خپل کورونه رڼا کړي. په همدې خبرونه کې به له کونړ په یو ځانګړي رپورټ کې د هغه امریکایي عسکر خبري واوري چې د اسلام په دین مشرف سوی دی. د ازادي رادیو په خبرونو کې مون د نړۍ په مسایلو کې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ په اړه د ایو ورسپانې په تفسیر کې اوریدل دي چې د هلمند ولسوالۍ د دغه ولسوالۍ خلک د خپل ځان او د افغانستان د راتلونکو په اړه اندېښمن دي. د دغه ولسوالۍ خلک څه ویر لري په دې اړه مو د ګرمسیر ولسوالۍ له ولسوال سره ځانګړي خبرې کړې په خبرونه کې به واوري او د ځوانانو لپاره تاندې څنګه ځانګړي پروګرام هم شته. د پاکستان حکومت د تورخم لار بنده کړې ده. د رپورټونو پر اساس یو شمېر هغه افغان کورنۍ چې پاکستان ته روانې وي او د تورخم د بندېدو لامل په لار کې پاتې سوي دي د سړې هوا په خطر له سختو ستونزو سره مخامخ دي. یو شمېر رپورټونه وایي چې په لار کې یو شمېر پاتې سوي ماشومان مړ سوي دي. حتی د ازادي رادیو خبريال معصوم میوند را سره د ټلیفون په لاین کې دی. معصوم، د دغه مسلې نور جزئیات څه دي؟ چیرته خلک پاتې دي او څومره ماشومان مرسیوی؟ آیا دا خبره تر کومه حد پورې چارواکي تاییدوي؟ دقیقه ده.
بله، لکه څنګه چې تاسو یاد کړل د پورناسي د رپورټونو ورکول کېده چې د افغانستان پاکستان لار د تورخم سرحد تړل سوی دی د ځینو ستونزو له خطر څخه، او رپورټونو موږ داسې درلودل چې په دغه پیښه کې چې سرحد تړل سوی دی د یخ له عمله څخه چلته افغانان غوښتل هاخوا ته واوړي یا دې خوا ته واوړي. د دغه یخ له عمله څخه د نهو کوچنیانو د مړینې خبر او یوې ښځې د مړینې خبر پرون هم رپورټونو باندې خبر شوی، او موږ هم په هغه اړبند ژغ درلودلې ده د سیمهیزو چارواکو. نن موږ غوښتل چې دا موضوع بیا هم د چارواکو سره یاد کو او غوی تایید بیا هم راوخلو. خو تر دغه لږه پر ځل تاسو سره خبرې کوم. ژغېژم د افغانستان د روغتیا وزیر سره موږ خبرې وکړې چې دغه تلفات معلوم کړي چې دغه شمیرې ایا دقیق دي در دیل وړي دي او کښته دي چې موضوع څه ده. خو د افغانستان د روغتیا وزیر سره د دلیل ازادي راګټو په مرکه کې ویل چې دغه رپورټونه تر اوسه دې ته نه دي رسیدلي، او دوی دا نه ستایي چې په تورخم پوله کې افغان کوچنیان او ښځې وژل شوي. زه غواړم دلته د وزیر غږ له درون اوردم.
ما در مرز افغانستان با پاکستان در تورخم یک کلینیک
دارم. موږ د افغانستان او پاکستان پر پوله په تورخم کې یو روغتیایي مرکز لرو او په منظم ډول کار کوي. نن سهار مو حل ځنی اخیستی نو کریوال شته. د ننګرهار د روغتیا ریاست او وزارت په تورخم سرحد کې د وژل شوي افغانانو یا کوچنیانو د وژل کېدو راپورونه نه لري، او د تایید راپورونه هم نه لرو.
موضوع تایید کنه.
بله فرشته، د دې ترڅنګ موږ کوشش وکړو چې په کابل کې د پاکستان سفارت سره اړیکې ټینګ کړو. له بده مرغه هغوی هم خبرو ته حاضر نسول. د افغانستان بهرنی چارو وزارت سره موږ کوشش وکړو چې د هغوی سره خبرې وکړو، د هغوی نظر واخلو چې دا موضوع تر کومه ځای پورې رسیدلې. د سرحد له هم دغه لازم چې خبرې کوو، سرحد له اوس هم تړلې دي. ما په جلال آباد کې د خپل همکار سره خبرې وکړې او د سیمه چارواکو ټلیفونونه هلته کار نه کوي، نه د والي د دفتر ټلیفونونه کار کوي، او نه هم هلته سرحدي ځواکونو کې چې کوم کسان غواړي خبرې وکړي هغوی ټلیفونونه باندې تر دغه لازم پرې خلو. تورخم سرحد لم تر دغه لازم پرې خبرې کو. د تورخم پله هم بند ده، او دغه رپورټونه چې ورکول سوي دي پرون د په ختیځ ځون کې د سرحدي پولیسو ویان ادریس مومند ازادي راډیو ته ویلي و چې د پولي په هغه غړ کې، یعنی د پاکستان خواته او دې خواته په افغانستان کې هم د ځینو کوچنیانو او یوې ښځې د مړینې خبر د پرون تایید کړي و. خو د ویل چې په دې اړه باندې تحقیقات روان دي. دلته ادریس مومند زیاتوي
تر اوسه خو موضوع هماغه سې پراته ده. لا تر ماښامه موږ زه خپل عمل ته په ګېټ کې وم، ولې کومې نتیجې ته سره نه یو رسېدلي، او هغه تلفات او ضایات د کوچنیانو چې دي دقیق راپورونه چې د اپل او د پولي هغه اړه را رسېدلي. 15 تنه ماشومان هلته تلف شوي دي او 4 ماشومان یوه ښځه.
بلې فرشته جان،
بلې د غو اوریدونکو د پاره چې دغه مسله باندې ډیر جزئیات باندې معلومات نه لري، باید وایم چې څمو د مخ کې یو شمېر پاکستانیات به چې د کار لپاره افغانستان ته راغلی وو، په افغانستان کې د یو شمېر کسان لخوا وهله وټکول سول، او د افغانستان که څه هم د افغانستان حکومت ویل چې دوی په دې باندې تحقیقات کوي، او په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر د پاکستاني چارواکو سره په دې اړه خبرې وکړې. پاکستاني چارواکو ورغوښتي وو او د دې مسلې پوښتنه ځینې کړې وه. د افغانستان حکومت ډاډ ورکړی و چې دوی به په دې اړه څېړنې کوي او د تحقیقاتو نتایج به پاکستاني لوري ته وایي. خو دا دی د تورخم لاره د پاکستان حکومت د دې پاکستان ملکي تړلې ده. معصومه، که په دغه باره باندې یو څه نور جزئیات اوریدونکو ته ورکې چې د پاکستان د حکومت او د افغانستان د حکومتونو ترمنځ په دې مسله باندې خبرې تر کومه ځای رسیدلې وي؟
مخکې چې تاسو هم یاد کړل، افغان حکومت کله چې پاکستانیان یعنی د پاکستان وګړي چې په افغانستان کې وحل سي او پر جنو مسایلو باندې شاغت سیړنی لا بشپړ خبرې نسوي، او دوی پاسپورتونه هم د پاکستانی چارواکو په خبره باندې چې د دوی پاسپورتونه ته هم سپکاوي سعودي په اصطلاح سره، خو د افغانستان کوم وګړي چې د لنډ کوتل په ساحه کې دوی رپورټونه هم مشتر رسیدلې دي، او دوی د یعنی د افغانستان بهرنی چارو وزارت د یو خبر پانه چې هم دغه نن رسیدلې ده، دی په لنډ کوتل کې دغه افغانانو پیښه دی د اندیشنې شولې د پدې موضوع باندې ویلي چې افغان حکومت په دلته د پاکستاني د پاکستان د سفارت او نور ډیپلوماټانو سره د موضوع دی، او خپل وې اسلام آباد کې د افغانستان سفارت د موضوع دی، خو تر اوسه پورې لا هم رسنۍ ته هغه جزئیات نه راوتلې چې افغان او پاکستانی چارواکو په اړه باندې څه کړی دي، او د تورخم په لوي داسې پوله د چې د پښتونوي خبره نه ده، کله ناکله د جنو عکس العملونو په مقابل کې پاکستانی چارواکي راولړي چې دغه لار تړي بیا ډیر افغانان د لستون سره مخ، خو افغان حکومت هم ژمنه کړې ده چې دغه موضوع به د پاکستانی چارواکو سره څېړي او بیا به جزئیات خبرې وي، تر اوسه افغان حکومت رسمي نظر نه دی ورکړی په اړه باندې.
نو ورسته کوردی ودان معصوم ډیر زیات مننه درنو اوریدونکو، تاسو د ازادي رادیو د خبريال معصوم میوان څرګندونی واوریدې، و امریدل چې د تورخم لار بند ده او پوښتنه وايي چې د سړی اواب خاطر یو شمیر ماشومان مرسوي دي، هغه کسان چې په تورخم کې د لارې خلاصېدو ته انتظار دي، خو آیا په ننګرهار کې هوا دومره سړه ده؟ په دې ارتباط به ورسته له خپل خبريال سره له ننګرهار خبرې کوو.
ازادي راډیو د بي طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو په خبرونو کې تاسو د نړۍ ته د مطبوعاتو ته په کتنه کې د هلمند د ګرمسیر ولسوالۍ په اړه د هرال ټریبیون د ورسپانې یو تبصره واورېده. دغه ورسپانې لیکلي و چې د هلمند د دغه ولسوالۍ خلک د خپل ځان او د افغانستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. د دې ولسوالۍ خلکو ویره څرګنده کړې و چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته ممکن افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د دورې له حالت سره مخامخ شي. ورسپانې همداراز کښلي چې څو میاشتې کې چې د ګرمسیر ولسوالۍ او د هغم رسیال په ولسوالۍ کې نسته، او دواړه د ولسوالۍ د څوکۍ د خپلولو لپاره مرکز کابل ته تللي دي. ورسپانه د ګرمسیر ولسوالۍ د اوسیدونکو په حواله وایي چې په دغه ولسوالۍ کې یوازې د طالبانو نظام حاکم دی، او کچېرې وضع په همدې ډول دوام وکړي دوی نه دي خبر چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته به یې برخلیک شوي. خو د ګرمسیر ولسوال د هرال ټریبیون دغه رپورت رد کړی او وایي چې نه له خپل مرستیال سره سیالي لري او نه په ولسوالۍ کې امنیتي ستونزه ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمری د خبرې له اسمت څاروان سره په مرکه کې کړی دی، نو دغه مرکه په ګډه سره واورو.
ولسوال صاحب، هرال ټریبیون ورسپانې لیکلي دي چې د ګرمسیر خلک مایوس دي، دوی وایي چې سر لووسه دی ولسوال او قومندان ترمنځ سیالي روانه ده، او که نړیوال ځواکونه وځي د دوی وضعیت به خراب شي.
د ګرمسیر ولسوالۍ 160 کیلومتره اوږدوالی لري، او پر ټول نقاطو پر ټول سیمه د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت حاکمیت لري. دا مطلق بیا اساس ده چې په کامله توګه سره دا موضوع ردوم. بیا خبرې دي افواهات دي د ولسوالۍ ته نه دی راغلی، د ولسوالۍ د خلکو سره په واقع د ولسوالۍ د اوسیدونکو سره نه ده کاته نه دي کړي، د هغو نظر یې نه دی پوښتلی. د دغه 160 کیلومتره اوږدوالي ولسوالۍ باندې موږ کاملا تسلط لرو، او په دې ولسوالۍ کې په تشکیل کې موږ درې ښوونځي لرو چې هغه لیسه او ابتدایي ښوونځي دي چې ټول په کامله توګه سره فعال دي. حتی څنګه مکاتب موږ د نجونو لرو چې د نجونو مکتبونه په دې ولسوالۍ کې فعال دي. څنګه د کلینیکه یو لاره مرکزی شفاخانه لري، دا په اړه د وزارت ادارې مطالبه ټول ادارات سره ولې عادي او قضایي ارګانونه دا په اړه دي. اوس هم په ټول ګرمسیر ولسوالۍ کې د سفارت په سیمه کې پکت او پکت تندره ساساکر د مرینوسته، او د ګرمسیر ولسوالۍ په مرکز کې تقریبا د سرو څخه تر یو نیم سلو کسانو پورې د مرینځواکونو اساکر سره نور ټول د ملي اردو کارمنان دلته فعالیت کوي.
عمر صاحب، تاسو د امنیت په برخه کې تاکید کوي او خلکو ته ډاډ ورکوي چې امنیت ستاسو په ولسوالۍ کې موجود دی، لیکن ورځپاڼې هرال تریبیون دام ویلي دي چې ستاسو او ستاسو د مرستیال ترمنځ د قدرت پر سر سیالي روانه ده او هر یو کابل ته منډې وهي چې واک خپل کړي.
دا خبره هم به اساس ده. زما مرستیال اوس هم فعال دي په ولسوالۍ کې، د کار کې اوس هم په ولسوالۍ کې دي. حاجي محمد خان نیمیږي، تقریبا 50 کلن سړی دی، هغه هلته اوس هم د خلکو په خدمت کې دي، خلکو ته خدمات وړاندې کوي. دا اوس هغه په ولسوالۍ کې زه فلحال کابل ته راغوښتل شوی یم. ټول هغه ولسوالان چې امتحان یې ورکړی وو تقریبا 80 کسه ولسوالان کامیاب شوي وو. د افغانستان په سطحه باندې موږ راغوستي یو دلته د لس ورځني یا دولس ورځني ورکشاپ دپاره چې د پنجشنبې په ورځ دغه موده پوره کړي، زه انشاءالله بیرته ولسوالۍ ته ستنېږم.
یعنی ستاسو او ستاسو د مرستیال ترمنځ کومه سیالي موجوده نه ده؟
نه 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 نه، هیڅ کاملاً د اساس د زما مرستیال دی اوس په ولسوالۍ کې دي. ما د سرپرستۍ مکتوب پرستي د خلکو په خدمت کې دي، خو زه غوښتنه د دغه ورځپاڼه څخه کوم چې دغه خپل رپورټر چې د کومه ځای څخه دوی دا رپورټ ترلاسه کړي دا دوی تاکید کړي.
ول چې سلطنه مرین یا سمندري پولیس واکونه په ګرمسیر ولسوالۍ کې موجود دي، کوغي ووزي څه فکر کوي چې د ګرمسیر وضعیت به څنګه وي؟
هیڅ نو ستونزه موږ نه لرو. موږ هلته دوه کنډکه د ملي اردو لرو، موږ تقریبا هلته محلي پولیس 300 کسان لرو، هلته موږ د 250 په شاوخوا کې ملي پولیس لرو، 25 کسان 10 کسان د ملي امنیت کارمندان لرو. موږ هیڅ نو ستونزه نه لرو، هیڅ نو تشویش نه لرو. زه د ګرمسیر د ولسوالۍ څخه یو مثال تاته وایم چې لس ورځې مخکې زه د ګرمسیر ولسوالۍ د مرکز څخه 100 کیلومتره جنوب طرف ته تللی وم. هلته د قومي مشر سره ملاقات کړی، فقط او فقط دوه پولیس راسره شوي.
د ګرمسیر ولسوال ایوب عمری و چې لایسمت سروان سره یې له کابل خبرې کولې. د خپل کار په اړه د هرال تریبیون د ورځپاڼې رپورت رد کړ. اوس به ورسو بیا کابل ته. د ازادي راډیو خبریال احمد زبیر ژمن د کابل د نن ورځپاڼو ته کتنه لري.
د کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غړو کې له نورو مسایلو سربیره تر ډیره په افغانستان کې د سولې لپاره په روانو هلو ځلو مطالب خبره کړي. خدمتګار ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې لیکلي، د سولې لپاره د وسلوالو طالبانو په غوښتنو کې یو هم د یو شمیر ولایتونو د کنټرول ترلاسه کول دي. په مطلب کې د یو افغان ډیپلوماټ خبره هم راخیستل شوې چې ویلي دي طالبان کولای شي له افغان حکومت سره د واک پر سر خبرې وکړي او په اوسني نظام کې 50% قدرت ترلاسه کړي. د خدمتګار سر مقاله د هغې خبرې شوې ویډیو په اړه ده چې په هغې کې د وسلوالو طالبانو پر لاس د ملي اردو د یو عسکر وژنه ورښودل کیږي. په ویډیو کې لیدل کیږي چې د ملي اردو د یو عسکر په خلو کې د هغه د هویت کارت ورکول شوی دی او بیا یې یو وسلوال د شاله خوا په سر په ډزو ولي. ورځپاڼې د وسلوالو طالبانو لخوا د ملي اردو د عسکرو او ملي پولیسو دا رنګ وژنه یو جنگي جنایت بللی دی. ملي باور ورځپاڼې هم د خپلې نننۍ غړي یو مطلب په هیواد کې د سولې لپاره پر روانو هڅو لیکلی او په هغې کې د حزب اسلامي د یو استازي څرګندونې راخیستي. په مطلب کې د قریب الرحمن سعید له قوله راغلي، د سولې لپاره د دوی شرط تر 2014 کال نه مخکې د بهرنیانو وتل او د همدې کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د سراسري انتخاباتو ترسره کېدل دي. ملي باور همدارز د نوموړي له قوله لیکلي، حزب اسلامي وای اوسني امنیتي ځواکونه د پر خپل حال پاتې شي، خو د هغوی د رهبری لپاره د مشرتابه شوراګانې جوړ شي. محور ورځپاڼې هم د خپل لومړي مخ په یو غټ سر لیکلي، افغان سوله د پاکستان په زندانونو کې. په مطلب کې راغلي، د طالبانو ځینو سرچینو ویلي د دوی 900 مشران له پاکستان سره زندانیان دي او که د هغوی د خلاصون لپاره اقدامات ونه شي نو د سولې خبرې پر مخ نه شي تلای. محور په یو بل مطلب کې لیکلي، د امام خمینی د مرستو کمیټه په افغانستان کې څه کوي. په مطلب کې راغلي، د ایران دغه کمیټه د کابل په ګډون په شپږو ولایتونو کې دفترونه لري او له فرهنګي سربیره په نظامي فعالیتونو کې هم لاس لري. محور لیکلي، د امام خمینی د مرستو کمیټه په ټول هیواد کې 14 میلمستونونه هم لري چې د خپلو جاسوسي او استخباراتي کارونو لپاره ترې ګټه اخلي. سرنوشت ورځپاڼې په خپل یو مطلب کې په هیواد کې د پوهنې او لوړو زده کړو په پراختیا تبصره کړې او هغه غیر متوازنه بللې ده. په مطلب کې راغلي، نامنو یو ځینو دسیسو د افغانستان جنوبي او یو شمیر نور ولایتونه د پوهنې له پراختیا څخه به برخه کړي دي. سرنوشت د مثال په توګه لیکلي، تیر کال له دایکندي ولایت څخه په کانکور کې نږدې 3000 کسان پوهنتونونو ته بریالي شول. په داسې حال کې چې له فراه، نیمروز، کندهار، زابل، اروزګان او هلمند څخه د دې نیمایي هم نو بریالي شوي.
د پکتیا خلک وایي د دوی په سیمه کې کافي برق نسته او د دوی ورځنی ژوند تر ډیره حده له ستونزو سره مخامخ دی، ځکه یا دوی مجبور دي چې په ډیر لوړ قیمت برق واخلي او یا دا چې برقونه لري. د ازادي راډیو خبریال داود تپان له هغه ځای رپورټ لري.
سره له دې چې د آسیایي بانک لخوا سویل ختیځ زون پکتیا، پکتیکا او خوست د انتقالي برېښنا د مزو غځولو په خاطر نږدې 100 میلیون امریکایي ډالر ځانګړي شوي، خو له څو کلونو راهیسې لا ولایتي او مرکزي اداره په دې نه ده توانېدلې چې د انتقالي برېښنا د مزو په غځولو د دې ولایت د خلکو ستونزې هوارې کړي. ولایتي چارواکي وایي چې په وارونو وارونو یې د اوبو برېښنا وزارت څخه د انتقالي برېښنا د مزو غځولو او دې پروژې د پلي کېدو غوښتنه کړې، خو لا هم وزارت په دې برخه کې جدي ګام نه دی اخیستی. د پکتیا اوسیدونکو شکایت دا دی چې په ولایت کې د برېښنا نشتوالي له امله ورځني کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ کیږي. د ګردیز ښار څو اوسیدونکي:
نام مې قدرت الله ده، سیدکرم ولسوالي یم. مونږ د ګردیز د ښار چې کوم برق دی د شپې له خوا وي، هغه اول خو کم وي، بیا چې کوم برق دی هغه دومره لوړ قیامت دی چې د جنریټرو برق ته به دوا وکړي. یو یونټ په 30-40 افغانۍ په مونږ باندې خرڅوي. نو د میاشتې چې هغه بیخي یو دوه ګروپ هم ولګوي، 3000-3500 افغانۍ د مونږ نه د میاشتې اخلي. نو دې ته برق نه ویلای کیږي، هسې د خلکو شکونه ده.
زه نور محمد احمد زیم. برق سره خو مونږ ډېرې زیاتې ستونزې لرو، مطلب زموږ الکترونکس دکان هم نه دی، کاروبار کوو د سامان پرزو مرزو. تقریبا په ورځ کې 15-20 لیټره مونږ سره په جنریټر باندې تیل مصرفوو. نو چې برق راسي پکتیا ته، دا خو به یو ډېره ښه خبره وي. دا یو 10 کاله کېږي تقریبا برق نه لرو په پکتیا کې، نه د شپې برق شته او نه د ورځې برق.
نه یوازې دا چې د ګردیز ښاریان د برېښنا نشتوالی د ځان لپاره ستونزه ګڼي، د دې ولایت هغه سوداګر چې په ګاونډي هېواد پاکستان کې ستره فابریکې لري وایي که چیرته په ولایت کې برېښنا وي، ښایي دوی خپلې فابریکې دې ولایت ته را انتقال کړي. د پکتیا سوداګرو په پکتیا کې د قوي برېښنا د نشتوالي له امله د هیواد په نورو ولایتونو او ګاونډي هیواد پاکستان کې خپلې سرمایې لګولې او فابریکې جوړې کړې. د سیمې اوسیدونکي وایي که چیرته دلته قوي برېښنا وي، ښایي سوداګر په خپل ولایت کې فابریکې جوړې او د دې سیمې بیکاره خلکو ته کار پیدا او اقتصادي لا وغوړېږي.
زه بدوم راځم چې پکتیا ولایت کې دومره غټ غټ سرمایداران شته، زه یې پیژنم چې دوی ټولې غټې غټې فابریکې لري، هغه په پاکستان کې دي. نو د پکتیا ولایت زیاتره کوم هغه کارونه چې کیږي چې دغه د امنیت د خرابېدو سبب ګرځي. یوازنی دلیل دغه ده چې خلک بیکاره دي. کچېرې پکتیاوالو ته د انتقالي برق راشي، دلته فابریکې جوړې شي، نو پکتیاوال ډېر غټ سرمایداران لري، ټولو خلکو ته به کار پیدا شي او د پکتیاوالو، د پکتیا ولایت، د پکتیا خلک به نور هم پیشرفت وکړي.
د یوې سیمې د پرمختګ لپاره برېښنا ډېره ضرور ده، ځکه برېښنا چې په کومه سیمه کې هلته فابریکې چلانېږي او د تولید زمینه برابرېږي. په پکتیا کې لکه موږ داسې چې ګورو، د پکتیا خلک ډېر سرمایدار دي، رښتیا هم، او ډېرې پیسې هم لري. زیاتره خلک په 80-90% خلک په خارج کاروبارونه لري. ډېری داسې دي چې د پاکستان په لویو ښارونو کې حتی کارخانې لري، فابریکې لري، درختونو یا د نورو توکو. که چېرته دا زمینه دوی ته په پکتیا کې برابره شي، قوي برېښنا واوسي په پکتیا کې، دوی دا سرمایه نه ته انتقالوي چې نه یوازې د پکتیا بلکې د ټول افغانستان اقتصاد سره کېږي.
په ګردیز کې د سویل ختیځ زون لپاره د برېښنا رئیس لال دین وایي چې د دوی کارونه تر ډېره بریده بشپړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به د انتقالي برېښنا د مزو د غځېدو چارې پیل شي. نوموړی وایي چې د ولایتي ادارې په همکارۍ د انتقالي برېښنا راوستو په خاطر په ولایت کې یوه اندازه ځمکه هم پیدا کړې چې خپل لومړني پروګرامونه پکې پلي کړي.
اول موږ په پکتیا کې د ولایت د مقام د په همکاري سره دوش په تجربه ځمکه د غصب سشن د وردتي لنشې تاسو وایي د ازبکستان خرزی دغه تم ځنګړ کړی دی. او اسناد ته مرحل کیږي. مشکل چې لرو موږ په کابل کې لرو. کابل تر اوسه پر سب سشن د جوړول لپاره دقیق ځمکه نه ده ثابته کړې.
د پکتیا ولایتي چارواکو په خبره چې ولایت ته د برېښنا د مزو غځېدو په خاطر ټولې چارې له خپل ټاکلي وخت په خوا سرته رسولې، خو له کابل څخه اعلام د دې پروژې د پلي کېدو مثبت ځواب نه دی ترلاسه کړی. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو ستاسو لیکونو ته سترګي پلار ده. په دغه پوسټ باکس شمیرو لیکونه راولېږي. په کابل کې 44، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په کندوز کې 1، په خوست کې 1، په هرات کې 3، په مزار شریف کې 19، په پېښور کې 1.
د ازادي راډیو تاسو په ټول افغانستان کې هر ورځ سهار دوه بجو څخه تر اوو بجو پورې د اف ام په 1.5 په باندې اوریدلای شئ. تاسو هم درس پر انټرنیټ ازادي راډیو ډیر په اسانۍ اوریدلای شئ. د ازادي راډیو په پانی تورسې www.azadiradio.com په دغه پانه باندې تاسو د ازادي راډیو خبرونه هم لایو یا په مستقیم ډول اوریدلای شئ. البته دوه بجو څخه تر اوو بجو پورې او کوم په تر دغه وخت ورسته غشتل وایوري تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو د پروګرامونو محلويش تورسي او هلته چې مو هر پروګرام نو یو ورېدلی لسره واوري. اوس په ورسو کونړ ته د جیمز چې اوس محمد آصف نومیږي د ژوند کیسه برا واخلو. د امریکا د متحدو ایالاتو د تنسی اوسیدونکی دی چې لڅ مدیر رئیس په کونړ کې اسکر دی. محمد آصف یا جیمز وایي چې د دادیانو په اړه مطالعه کړې ده او د بیلابیلو ادیانو په اړه تر مطالعې وروسته د پریکړې ته ورسې چې د اسلام دین ومني. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د په اړه یو رپورت برابر کړی دی چې ورسته به په خبرونه کې درته وړاندې کړو. خو اوس به جناقه الکوزی د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز وایي.
د افغانستان د انتخاباتو د قانون طرحه نن په رسمي ډول د عدلي وزیر لخوا ولسی جرګې ته وسپارل شوه. د سالنګ لوی لار نن د ټرافیکو پر مخ بیرته پرانستل شوه. د لغمان ولایتي چارواکي وایي د دې ولایت د مرکز په اړه د سیمو کې پیل شوی اته ورځنی عملیات بشپړ شول. د نورستان په کامدیش ولسوالۍ کې تیر مازیګر د افغان ځواکونو او وسلوال مخالفانو ترمنځ نښته شوې ده. هغه درویش کلنه جنۍ چې په نوي ډیلی کې د جنایتکارو د یوې ډلې لخوا ورباندې په یو بس کې د ډلهییز جنسي تیری حمله شوې وه د وررسېدلو ټپونو له امله مړه شوه. د پاکستاني طالبانو مشر حکمت الله مسعود وایي د لیلې اسلام آباد سره خبرو ته ممکن چمتو شي خو دوی باید چې بې وسلې نشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس باراک اوباما د ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو ګوندونو له جګپړو مشرانو سره د مالی تړون په اړه غونډه وکړه او وروسته یې لنډه تلویزیوني وینا وکړه. د جاپان نوی منتخب صدر اعظم شینزو آبی د فوکوشیما اټومي تاسیساتو ته لاړ او هلته د دې هېواد د اټومي تاسیساتو د سترې خرابۍ وروسته د پاکونې چارې وکتلې. او د روسي امنیتي ځواکونو د داغستان جمهوریت په مرکز مهاج خلا کې په یوې ودانۍ حمله وکړه او د یوې غیر قانوني وسلوالې ډلې وطن یې ووژل.
تاسو د ازادي راډیو هر ورځ سهار له اوبو جو د ماښام تر اوبو جو پوري په منځني صفه 12 شپږ نوې په ټول افغانستان کې او د غرس په کابل هرات کندهار مزار شریف خوست ګردیز جلال آباد او اسد آباد کې د اف ام پر 1.5 صفه صاف اوریدلای شي. تاسو هم درس کولای شئ چې اوس په پل علم غزنی لشکرګا کې هم په 1.5 اف ام باندې د ازادي راډیو واوري. او اوس په ورسو کونړ ته د ازادي راډیو خبريال روح الله انوري د امریکا د متحدو ایالاتو د تنسی د ایالت د اوسیدونکو جیمز کیسه په خپل رپورت کې راخسته ده چې تازه په اسلام مشرف سوی او دغه رپورت د خبرو پیل کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن
رحیم.
دا غږ د پوخانی جیمز ګرانټ او وسنی محمد سفته څوک چې د کونړ په وټپور ولسوالۍ کې په یو پوځي مرکز کې د امریکایي سرتیرو افسر دی. هلته د ملي اردو د سرتیرو په هڅو نیک سلوک او د هغه د خپل ځانګړې مطالعې په برکت مسلمان شوی او د جمعې د لمانځه پر مهال د لسګونو کسانو په وړاندې د الله د وحدانیت کلمه وویله.
لا اله الا الله محمد رسول الله
هغه ویل تیرو شپږو میاشتو څخه یې د بیلابیلو وادیانو په باره کې ګڼ کتابونه مطالعه کړل او د ټولو په اړه یې پوره معلومات ترلاسه کړل. په پای کې پوه شو چې اسلام له نورو ټولو غوره او د بشریت د دنیا او آخرت په ګټه دین دی. پخوانی جیمز او وسنی محمد آصف وایي یوه ښځه او دوه ماشومان لري. ښځه یې عیسوی ده او بچي کوچنیان دي. غواړي هغوی ته هم د اسلام د مقدس دین په اړه معلومات ورکړي او په دې وپوهوي چې اسلام د سولې ورورۍ او عدالت دین دی. همدا اسلام دی چې ټولو انسانانو ته یې پورا حقوق ورکړی دی. هیله لري چې خزه او ماشومانی هم اسلام ومني. د کونړ یو تن اوسیدونکی خیبر ډګر وای دا د مسلمانانو مسولیت دی چې د خپلو نیکو اعمالو په ترسره کولو سره هغو کسانو ته چې له اسلام او مسلمانانو ویره لري څرګند کړي چې اسلام د سولې دین دی او هیڅ ډول زور زیاتی پکې روا نه دی.
په ټوله نړۍ کې تاسو اوس وګورئ مسلمان ته په داسې یوه سترګه کتل کیږي چې ګوندې د مسلمان د نوم په اورېدو سره خلک دا فکر کوي چې دا به تروریست وي، دهشتګر به وي، یا به وژنې کوي، یا به قتلونه کوي، یا به جنګونه کوي. خو دغه مسایل چې څوک اوس د مسلمانانو پورې تړي دا هغه ناوړه تبلیغات دی چې د نړۍ په کچه د مسلمانانو پسې کیږي. اسلام چې دی دا د ورورولۍ، د مینې او محبت او د نیکو اخلاقو د ښوولو او په نیکه لار د تللو دین دی. نو مسلمانانو ته هم پکار ده چې دوی دې هڅه وکړي چې د خپلو ښو اخلاقو څخه نور ادیان متاثره کړي او هغوی د اسلام دین ته راوړي.
جیمز ګرانټ د امریکا د متحده ایالاتو د ټینسی ولایت اوسیدونکی دی او له تیرو څو کالو څخه د افغانستان په ختیځ کونړ کې په فوزي دنده بوخت دی. لومړی یې د سرکانو ولسوالۍ کې، بیا د کونړ په مرکز اسدآباد کې د فوزي همغږۍ په دفتر کې، او اوس د وټپور په ولسوالۍ کې دنده ترسره کوي. دا لومړی بهرنی سرتیری نه دی چې په افغانستان کې د اسلام په مقدس دین مشرف کیږي، بلکې له دې وړاندې ګڼو کسانو اسلام منلی او اوس هم دغه لړۍ په چټکۍ سره روانه ده.
درنو اوریدونکو، په همدې خبرونه کې په څو شیبو کې تاسو ته د ځوانانو پروګرام تاندې څنګه وړاندې کوو. خو د ځوانانو په ارتباط یو دوه جالبی خبرې درته لرم. شاید دا به عادي خبره وي چې په ځواني کې زیات خلک غواړي چې زیات شهرت ته ورسیږي. شاید په همدې خاطر په پخوانیو زمانو کې به خلکو لری لری سفرونه کول، شام او حجاز او فارس به تل او زده کړې به کولې، دین به زده کاوه او په شعر او ژبو کې به زده کړه کوله تر څو شاید شهرت ته ورسیږي. خو په اوسنۍ نړۍ کې، په اوس وخت کې، په اوسني عصر کې شهرت ته رسیدل د انټرنیټ له لارې ډیر آسان شوی دی. د انټرنیټ د ډیرو نورو ګټو ترڅنګ یو مهمه ګټه دا ده چې که یو څوک پر ځای وکاروي نو د سترګو پر رپ کې د نړیوال شهرت ته رسیدلی سي. د انټرنیټ د یوټیوب چینل لارې په نړۍ کې په روان کال کې ځینې کسان ډیر وپیژندل شول. موږ او تاسو د 2012 کال د پای په څو ورځو کې یو، او هغه کسان چې سږ کال ډیر شهرت د انټرنیټ لارې د یوټیوب لارې ورسیدل، یو هم پاکستانی سندرغاړی محمد شاهد نذیر دی چې د 1 pound فیشمن سندره یو بلله پر یوټیوب خپره کړه او ډیر خلکو خوښ کړه. دا سندره چې د رواني میاشتې په لسمه نیټه پر یوټیوب خپره شوې او په یوازې څو محدودو ورځو کې څه باندې 8.5 میلیونه واره کتل شوې ده. داسې په ندرت پیښیږي چې د یو چا لومړۍ سندره دومره زیات کتونکي پیدا کړي. محمد شاهد نذیر د پاکستان د پنجاب اوسیدونکی دی چې څو کاله مخکې، لکه څنګه چې د دوه کورنۍ د فرانسې خبري اژانس ته ویلي، د تجارت په اړه د زده کړې په خاطر لندن ته تللی و. دا د محمد شاهد نذیر اوله سندره ده. دی تېره اونۍ خپل ټاټوبي پنجاب ته ستون شو او خلکو یې هلته د یو اتل په رنګ هرکلی وکړ. دی په ټول انګلستان کې د زیاتو کتل شویو سندرغاړو څخه دی. محمد شاهد نذیر په انګلستان کې د نوو خو ډیرو کتل شویو سندرغاړو په لیست کې 9 ځای لري. خو په 2012 کال کې د دغه لیست په پایل کې د جنوبي کوریا دغه سندره وچې ده کانګام سټایل په نوم باندې ډیره زیاته پیژندل شوې ده.
Open Gangnam Style. Gangnam Style. Not in the dark. 있는 여자 밤이 오면 심장이 뜨거워지는 여자 그런 반전 있는 여자 너는 선호해 낮에는 너만큼 따사로운 저 사람
د جنوبی کوریا د عرب سندرغاړي پی اس وای د سندره په جولای کې خبره سو او تر 3.7 میلیونه واري زیاته کتل سوی ده د سندره په 22 هیوادونو کې اول نمبر و او د اروپا د موسیقي ام ټي وی د سش کال د بهترین ویډیو جایزه یې واخیسته د سندره د نړۍ د ګینس د ریکارډونو په کتاب کې ثبت سوی ده ځکه تر 15.4 میلیونه زیاتو خلکو د سندره پر یوټیوب باندې خوشا کړی ده
Open Gangnam Style Gangnam Style op, 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 op. Open Gangnam Style Gangnam Style op, 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 op. Open Gangnam Style
دا سندره دا نه و چې یوازې پر یوټیوب باندې خبره سو او خلکو یې موسیقي او ویډیو خوښ کړ بلکې د نورو مقاصد لپاره لکه د بشري حقوقو د پراختیا لپاره هم وکړول سدا سندره د چینایي پیژندل سوی هنرمند ای وی وی سره د یووالي او په چین کې د بشري حقوقو د لپاره د زیاتې ودی په خاطر بیا بیا وکړول سو د ملګرو ملتونو عمومي منشي بانکی منچ په خپل هم د جنوبي کوریا د دغه سندره ویونکی ورغشتای وو ورسروی کتل او دغه سندره په ګړه د لنډی شیبه لپاره تر سره کړ تاسو کولای شئ چې یوټیوب ته ورسی او دغه سندره لسره ووري که تاسو د ازادي رادیو د فیسبوک په پاڼه کې یاست نو تاسو کولای شئ چې د پاکستانی سندرغاړي محمد شاهد نذیر په اړه یو ځانګړی رپورت وګورئ او وګورئ چې په پاکستان کې د څنګه هرکلای وسو
Open Gangnam Style Gangnam Style op, 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 op. Open Gangnam Style
د ازادي رادیو درنو دوستانو تاسې هر ورځ د سهار لوو د ماښام ترو بجو پوري په منځنۍ صفه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې ازادي رادیو اوریدلای سي او تاسې کولای سي چې په کابل هرات کندهار مزار شریف پل عالم خوست غزنی لشکرګاه ګردیز جلال آباد او اسداباد کې د اف ام پر 0.15 صفه د ازادي رادیو خبرونه پاکي صافي ووري تاسې په انټرنیټ کې تاسې په کورونو کې انټرنیټ لري یا په کار ځایونو کې تاسې کولای سي ازادي رادیو په مستقیم ډول د سهار له وجوده ماښام تر وجو پوري پر انټرنیټ هم واوري د ازادي رادیو د ویب سټ ادرس دی www.azadiradio.com د خبرونې نور وخت کې د تاندې څنګه پروګرام درته لرو دغه پروګرام نورګل شفق جوړ کړی نو هله د چی تر اخره به واوري او د ازادي رادیو خبرونې په یاد ولري چې د نن ورځې د ماښام تر وجو پوري دوام کوي
تاندی څنګه د ځوانانو خبرونه جوړونکی نورګل شفق
سلامونه ملګرو نورګل شفق مول تاندی څنګه سره ملګری يم دوستانو په هیګو چې د ژوند کولو لپاره کار او زیار ضروری دی نو چې راحت غواړو زحمت هم باید وګالو ځکه خوای چې ژوند او قرار اور او بدی
ژوند او قرار اور او بدی نبيو سي شي نيو سي کی پیار او نور یو دبل جوړ دی داسي پتی رشي
خود یو مزدور د زړه تسکین او د ماده کار پیدا کول او کورته ډکی منګولي راستنی دل وی دوستانو په افغانستان کې د بیکاری لامل کڅ هم د ډیرو ځوانانو منګولي تشیدي خود کار او ټولنیزو چارو وزارت غواړي چې په لنډه موده کې 15000 ځوانان قطر ته د کار لپاره ولېږي د څلور لارو پر سر د ولاړو ځوانانو ګیلې به هم واوري او د نوموړي وزارت د ویاند خبري هم خو تر دې وړاندې موده یو ځوان پخ وحید الله د کار ځای ته ورولم چې له اوس پنه د پلو مټو او د اور پزور تبرونه ترخزه تیشه او زین نور شان جوړوي د ل دولسمه فارغ ده او د حقوق په هنزي محصول خو به وسی او اقتصادي ستونزو په هنتون ورنه پاتې
کړ
څومره وخت کې دلته کار کوي؟
زه یو لاس کال کې چې کار کوم دلته.
څو وخت راځي فرزن؟ څو وخت بیرته ځي؟
سهار و بجې راځو او ماښام څلور یا پنځه بجې کور ته بیرته لاړو.
دغه کاروبار مو څنګه دی؟
ښه ده، حتما د غریبي خو یو مزد لري چې موږ شپې او ورځې تېرې شي.
دغلته بیا څه څه کارونه کوئ؟
شهر شي چې په انګری باندې دا کوره دا خو اور دي، هر شي په دې باندې چې مربوط وي موږ جوړو، لکه تبار تېشي دا نور شیونه.
دا خو چې څنګه ښکاري ډېر یو دروند کار دی، ډېر سخت کار دی. کوم بل آسان کار مو نه و پیدا چې دا مو شروع کړ؟
نه، دا م یو تخنیک او یو کار دی، خو موږ په تخنیک باندې کار کوو چې یو سړی پوه نه وي ډېر ستړی کېږي، او موږ په دې کار باندې موږ ورزش شوی ده. کولی شو چې سهار تر ماښامه بس کار وکړو موږ په تخنیک کې.
د تاسې وجود هم ډېر ښه دی ماشاءالله. دې کار تر څنګ کوم نور کارونه کوي؟ فرزند درس مرس وایي که
نه؟ حتمان، موږ خپله دولسم پاس کړی ده او د حقوق پانځی کې یو سمستر درس ویلی ده، خو مګر اوس دا د اقتصاد خرابتیا و نو موږ نه شي کولی چې دا کار هم وکړو او درس هم وایو.
نو اوس خو فاکولټي د نیمه ورځ لخوا هم کېږي که نه؟ فرزند یو څوک ماسپښین نه وروسته ورځي فاکولټي ته یا پوهنتون ته، نو کېدی شي سهار کې سړی کار وکړي، ماسپښین کې هلته لاړ شي که نه؟
بس هماغه وخت نشته نو موږ سره بیګا چې کېږو موږ سړی کېږو، نو د درس حوصله موږ ته نه پاتې کېږي. سمستر انګلیسي کورس مو وهلی ده، کمپیوټر هم ده، ایکسس پروګرام.
د کمپیوټر کوم پروګرامونه؟
تر ایکسس پورې.
یعنی اوس یې وایي هغه
اوس هم کور کې ترینینګ کوو چې څه ناسي چې ما زده کړی ده هغه د یاد نه مې نه وځي.
فرزن څومره پیسې به پیدا کوئ په میاشت کې په اونۍ کې؟
والا داسې خو موږ سنجش نه شو کولی، خو ورځې څلور زره هم کېږي، درې زره هم کېږي، داسې ورځ کېږي هېڅ څه هم نه کېږي.
کله خو داسې نه دي شوي چې پوک شوی وي؟
نه نه، تر اوسه ان شاء الله تعالی د موږ خلیفه ډېر پخوانی استاد ده، ښه تکړه سړی ده، ټول کاروبار کنټرول کولی شي چې موږ خود نشو کوم حادثه نه ده پېښ شوی ده تر اوسه.
څنګه واده دې کړی که نه؟
بلې، اوس
اولادونه لري که نه؟
و زه شپږ اولادونه لرم.
په کم عمر کې مو واده کړی و که څنګه؟
زه پنځه ویشت کلن وم.
اوس به څو کلن یې؟
اوس به درې دېرش کلن یو.
تا نور وروڼه یا پلار څوک هغه هم دا کار کوي که نه؟
زما پلار خو استاد ده، اوس خلیفه سرور نومېږي، دا خیر مشهور سړی ده. زما ورور یو دلته کار کوي، یو بل دی هغه د پخنه مایوب ده، هغه خیاطي کار کوي.
یعنی دا تاسو پلارانه کسب ده؟
دا زمونږ پلارانه کسب ده.
اول دی دغه د پخ اهنګری چې ده، اول دی چی شي زده کړل؟
اول خود مونږه دا وړه وړه کارونه کوو، لکه چې وړه وړه چاکوشینه لکه زره چې آماده سو، بیا دا غټه غټه ودانونه دی پخې باندې مونږه اوس پنه باندې لګاو چې هغه یو شی جوړ شي.
نی اول نه راته شروع کړ چې اول دی چی زده
کړل؟ چرخک نه دمګری وای، دمګری پوف کې چې هغه پوف کې چې دا کوره ور لګي
هغه یې غنګار چې تازه کوي هغه پکا غوندي.
وو پکا غوندي شي دی هغه اول کوره دا چلنی چې دا ور بل سي دا نور اوس پنه ګرم راځي بس سامان جوړو.
نو څنګه پخیمانه خو نه خپل کار نه چې اول می فاکولټا پرې خو دلا
د پخیمانه مچ دا پنتون می پرې خو دا کنه خو اوس خوشاله مچ دا کس خو می زکړای دا شه ورځ می تیر سي بس برابر نسو کړم.
دلته تاسو سره څومره شاګردان کار کوي؟
دلته خو یو درې کسه خدا کسان شي ودان وهي، یو کس دا دم کوي، یو کس هم دا نور څه کاروبار دا اوبو مور اوړي دا سامانونه جوړوي دا کارونه کوي.
په دې خپل ژوند کې څنګه یې یا نور څه کول غواړي؟
غواړم چې دا ماشومان خو اول ټول تعلیمات تر سره کړي، زم په دې کس باندې خوشاله نه شه وسن نفقه جوړیږي چې هغه په یو سناسه ماړی جوړ کړي
خوشاله
تاسو.
روانم حوصله می دلوی دلی پاسه دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمې دلی اخیر می د همت نا مرحله او شرمې دلی.
دوستانو څه وایي چې تشه لاسه تمې دښمني؟ ګڼ افغان ځوانان د اقتصادي ستونزو له کبله یا له زده کړو پاتې کېږي، یا د وحیدالله په څیر درانو کارونو ته زړه ښه کوي، او یا د ورځ مزدورۍ له امله د یوه خاص کسب زده کولو ته وخت نه مومي. بس هغه د چا خبره د یوې ورځې خیر غواړي. دغو څو ځوانانو ته غوږ شئ چې بېکارۍ ته زړه خوري.
ما سید علي حسن هستم، تقریبا از صبحي وخت
زه سید علي حسن یم، سهار وخت راغلی یم، د کار په تمه یم، خو څوک مې کار ته نه بیایي. بېکاري ډېره ده، کوم مسلک نه دا زده ل دولت غواړم چې مو غم وخري یو کار روزګار را باندې زده کړی چې د بیکاری لغه مخلاصو
دغه از مشکلات بیکاری خلاص شي
نه می سید حسن زب خپل دوانم يم ساکنم يم ورا به شیش کاروبار نسته دلته چې بده اخنی کې ولاړی صاحب ما نه شکایت مو خل حکومت نه ډیر لرو د خدای په لاس د نوی وزیر نه موږ ډیر فازابي صاحب دلته بده چاو کې سبای پولیس په توفاک ولي په لغه ته ولي پوچ رات وای کنځاوي کوي صاحب منان پارک ته مولي پارک ترلاس دولس بجو کران است صاحب منه سیاغه تیر سی صاحب منه به راس چوک ته موګم سی چوک ته راس ورځ به گاسی بیرته تاس کورته ولار شو بچی
کوم سم از فرهاد چوکنار کزار کزار کس بازار خو ماست کار نه سیدان افغانستان به کوری چی کنیم فهمی بود از بریم دزی کنیم والا متر نفرم بکشیم
نو می فرهاد دل د ساکین دون کشتا د ډیرو مسلکونو کسان شته خو کار نشته څو کړو مجبور یل دی ورسته غلا وکړو خلک وژنو هر کار چې پلاس راضی وې کړو خود خپل کورانه عزت او پردی ته ګورو پدې هله داسې نه کوي چې دولت به موجود شي خو لورز بلې ته پس خرابېږي وای چې دولت لغریبه جوړیږي کنن نه جوړیږي د کار او ټولنیزو چارو وزیر هم بیغامه ناشته پاکستان کې ولا کوي
دا وزیر صاحب کولم رښتمو یې نمره ویني چاکلیټ په میشیر پرسته میره ولای رخصې کا په واشه اکا په نوک است
اسم ما غلام رضا است میگم کې میم د هفته ها کار دګیر ما نه میه کرایه خانه داریم
زما نوم غلام رضا دی دلته چې راځو کار پلاس نه راځي د کور کرایه لرو د خېټې غم لرو دا سرمایه‌دار خلک وزیران تر کرځي پوری دوی د غریبانو په کیسه کې نه دي کنه نو د غریب کار زره لیږي لمو سره په دې چوک کې داسې کسان هم شته چې نظامی او نور زده کړی لري خو دلته لمو سره روزانه کوي تومره څوک نسته چې کار ورته پیدا کړي
په ډالر سود کنه کمی کار وکنن
مستی مستی دا زوانی زوانی دا غریب کی یو بخانی دا
خوملګرو د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ویاند علی مختاری وای چې په افغانستان کې د بیکاری یو لوی علت د غیر مسلکی کسانو ډیرواله دی دوی د دې ستونزې د لمنځه وړلو لپاره په مرکز ولایتونو کې درې دیش مرکزونه فعال کړي
یک از عوامل عمده بیکاری هم غیر مسلکی بودن افراد هست به می خاطر
د بیکاری یو عمده علت غیر مسلکی کسان دي د همدې لقبل د روزنیزو او مسلکی مرکزونو جوړول د کار او ټولنیزو چارو وزارت له اساسي پروګرامونو څخه شمیرل کیږي چې لنکه مرغه په مرکز ولایتونو کې دغه ډول درې ډیرش مرکزونه فعالیت کوي په دې توکلونو کې نشي سل زر فارغین ورکړي چې څلوېش سلنه شذینه او لس سلنه د شهیدانو او معلولینو د کورنیو غړي جوړوي موږ له دې لري غواړو چې غیر مسلکی کسان یو مسلک زده کړي او له هغه وروسته کار وکړي
د زوینو ورید مارکیټ کار شو
دوستانو لکه د خبرونو په سر کې مو چې واوریدل نو موړې وزارت به 15000 افغان ځوانان د کار لپاره قطر هیوا تولیږي پاره علی مختاری وای
برنامه ما اصلا مربوط میشد به پارسال متاسفانه اکثر مشکلات تکنیکی به وجود آمد
دغه پروگرام اصلا تیر کال از مش په پلان کې خود دین وسونز لکبل پاتسو خو روسي پریکټر رسیدلیو او کلیک لاس لیک سوی دغه کسانو د لیشت لړۍ لا پیل سوی نه ده خو په نږدې وخت کې به پیل سي دغه 15000 کسان همغه دي چې تیر کال مو نمونه لیکلي خو چې څنګه زموږ حیات له قطر هیواد نه راستونسو مش به بیا د رسنۍ لاره هغه کسان خبر کړو چې کار روزګار نه لري د مرکز ترڅنګ د ولایتونو او لرو پروتو سیمو سیدونکو هم خبر کړو فورمې ورکو فورمې بدکوي دلته به واسماینه تر سره سي په دې معنی چې لمژنه اغه زیاتره مسلکی کسان غوښتي خو په روسي کې عادي کسان هم را سره منل دي بیا به معلومه سي چې څوک ډاکټر دی څوک نل دوان دی او څوک نجار خو تر اوسه دقیق شمیر نه دی معلوم دوی په بیلابل برخو کې کسان را نه غوښتي
لیوالوي مختلف یا در سطوح مختلف کارګر خواسته
همزولو د کابل سري چوک د کوټي سنگي او زینو نورو څلور لارو غوندي د خار حاجی یعقوب څلولار کې هم هر سهار د مزدورانو دومره غنه غونه وی چې لمنځه سړی پاسانې نشي تیرېدل څوک لنګ او بلچ په لاس ولاړ وی چا خپل مخ ته ګیل مالی او تشی کی وی چا په رنگ لړلی کالی اغوستي وی او برشونه په لاس کی وی او څوک لاس مزدورې ته تش لاسونه ولاړ وی په دوی کې مې یو څوک کسانو ته ویل چې د کار ټولنیزو چارو شهیدانو او معلولینو چارو وزارت د تاسې غوندې کسان قطر ته لیږي ځینې ډیر خوشاله شول خو ځینې ویل چې مونږ واسطه نه لرو ترمنګ نه را رسیدي
نن می سید حسن خطر ته سید نفر به دا شهر دا خو از د موګه چي لومې نست از د مختره ورسیږي کرا ورسیږي موګ ډیر خوښ یو صاحب من
هغه کار دفتر پلاس کې دا ټول صاحب قوم پرستی دا امازوي بوزه دي خلازوي بوزه دي کاکازوي بوزه یو ته دا نفرم که ځان ساو کې دي پیسو په زور صاحب
خطر خو جوړ ده صاحب من خطر ته څه ضرورت افغانستان کې دي د روزګار شروع کې صاحب من د کابل دغه سړه وا د خطر صاحب من په ټول خطر
باندې نور کو په دوبه باندې نور کو صاحب من دام خپل خاور ده اوس کارونه پیدا شي روزګار هم سي صاحب من پر دې ملک ته دې خدای پاک نور نه احتیاج یې صاحب
سکندر ما دا 4 سال پیش د پول خمری بودیم ما خانه ما پول خمری بود چې غوازه شده
ما نو سکندر دی څلور کال په خامو په پول خمری کې وو هغه وخت هم داسې اوازی وي مخته ویل چې عکسونه او تذکری مراولې چې تاسو دوبه ته د کار لپاره لیږو خو ډیر وخت په تمسو ځواب را نه کړ بس لزان سره مفکر وکړ چې خپل خپلوان او ملګری به
لیږو خجوندای خود را کړ
چا تو فره بوخړا چا پدو کو خړا چې حیا نه بیچنی دنیا کا کو خړا چا تو فره بوخړا چا پدو کو خړا چې حیا نه بیچنی
خود نوموړی وزارت وایندلی مختاری وای د دې لپاره چې څوک فکرونه کړی چې موږ به دغه کسان په واسطه یا په سفارش نیولې وي د دوهم ځل لپاره نوملیکنه پیلو غواړو چې حق حقدار ته ورسیږي
ثبت نام دوباره شروع میکنیم به خاطر از یک بار یک تعداد سوء تفاهم نشن کې اینا کسایی کې موږ برته نوملیکنه پیلو د دې لپاره چې ځین کسان فکرونه کړی چې موږ به دغه کسان په واسطه یا سفارش نیولې وي هڅه کوو چې دغه کار پاک سوتره وي او حق حقدار ته ورسیږي موږ غواړو لاغه کسان سره مرسته چې په رښتیا هم بیکاره او بې وسوي د هم باید ویم هغه کسان چې لازمین وروسته قطر ته لژل کیږي د هغوی د تګ راتګ مصرف هم د کارمندنې ټولنې جاکا پر غړه خسته کله چې دوی په کار سول نو هر میاشت په لس سلنه روپۍ د دوی له میاشتنی معاش ګرځول کیږي او هغه پیسې به پوره کوي سفر زنو پوره شه
ملګرو ما ویل یوازې مسلکی کسان به ولېږي او که غیر مسلکی کسان هم کچیر مسلکی کسان لیگه نو پا کم کم برخو که علی مختاری ویل
یعنی یک از ویژگی دیگه زیمی است که اینا از امو کارگر سرچاو کرد
ده دقیقه کاری و زنگردن ده هم ده چی دوی لمجنه ده سرچاو کلی و مزدور کار رینی ولی در انجینیر داکتر ملایمام قاری خطگر خیات نلدوان برقی او نجار پوری خوشتی پا اوسانوی خبرو که ترگنده سوی چی دوی بطر دریو کلونو حل توی او لدرو کلونو روست با ده دوی پر زای نور کسان لیجل کیجرین
ګټې دی وکړي مختاری هم وایي چې دغه لیگل شوی ځوانان به یو ګټه ځان ته او یو خپل هوا ته ورسوي دا چې څنګه ورته وکړي
ویژګي خاص خود داره مثلا کسی که سر چاو کې ساده سی
ډیر ګټې او ځنګړنه لري مثلا که یو څوک د سړک په غاړه یو کومبل ځای د کار په لټه به کار ولاړوي یو کار ورته پیدا کیږي بلغه پیسې چې لدې لارې تر لاسه کوي خپل به وسی پر غوڅولای سي بل خبره دا ده چې لیو بهرنی هوا د پیسې افغانستان ته راځي زموږ د سنجونې لمخه دغه لیگل شوی کسان کې د درو کلونو پیسې لزان سره ذخیره کړي او بیرته چې کله هوا ته راستا نسی په خپل کولای سي چې ځان ته کار روزګار جوړ کړي یو دکان جوړ کړي یو تولیدي کار پیل کړي بیا بنو ده ارتیا نوي چې له هوا ده بهر لاړ سي
نن کې دغه هیڅ نه یوس نه درن کو بیرونه افغانستان نه پر
د دېو نه تاندې څنګه هم دومره وتر بیا مو په خوده
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو تر ټولو خمر جده
زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی سور نوی زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی تور نوی بے خواہستہ بے مانا مو زندگی دا زندگی دا زندگی دا دوڑا سے بگڑو نہ گرز جدائی زندگی میں دل تانا چھ آسمان کی ستور نوی زندگی دے دل مانا چھ کتاب کی تور نوی
نشه اخستله هل تا خار د سرابونو اوخ کنش تو یواله غم دل شه کاروله به وسیدا به وسیدا به وسیدا وار سم زرو نګر زو جدایدا 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 خوزتا بند پوهیگم ستا پا هر نفس که زیم